دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په خبرونه کې ز ګل آیاز او فرخنده اسد درته هر کلی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلي علاقو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزه خبرونه د سولې په لور او جمهوری غوښتنو هم درخورو. په اول وار ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
هندی چارواکو او د سره صلیب نړیوال ادارې په پاکستان لخوا د هندی پایلټ ته خوشی کولو د فیصلې هرکلی کړی. د پاکستان فوج ویلي د هند سره پر لاین آف کنټرول نن د ډزو په تبادله کې دوه عسکر وژل شوي دي او سعودي عرب به د بشري حقونو د نیول شوو یو شمیر خزینه فعالانو کیسونه عدالت ته وړاندې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فضائي حدودو سرغړونکو هندي هواباز ابینندن تیر شپه په واګه پولا د کاغذي کاروای وروسته هندي چارواکو ته سپارل شوې ده. د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان پوز د فبراير پر 20 کړي وو. ویلي وو چې هم په دې ورځ ته هند جنگل وته کوي، هغه وخت په نخ کړه چې د پاکستان حدود ته داخله شو. د ابینندن خوشی کېدل د وزیر اعظم عمران خان لخوا د امن یو نخ بلل شوې ده. بلخوا هندي او د سره صلیب نړیوال ادارې چارواکو ابینندن نندن ته هرکلی ویلي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د مارچ په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل چې هیواد یې د ابینندن په همت ویاړ کوي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن غرمه په یو بیان کې ویلي، د پاکستان او هند ترمنځ پلان جمنه سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. پوز وایي دغه پیښه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوي چې پاکستانی عسکرو ځوابي ډزې کولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاین آف کنټرول پر سیمه وخت په وخت ډزو تبادله روانه ده. بلخوا د هند پولیسو نن ویلي، بیګا د کنټرول له کرښې سره نږدې په پونچ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او د هغې دوه ماشومان وژل شوي دي. د هند پوز وایي هغوی ځوابي کاروایي کړې ده. بلخوا یو پاکستانی چارواکي عمر اعظم ویلي، نن هندي ځواکونو له پولیس سره نږدې درنې وسلې کارولې چې پکې یو هلک وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. نوموړي ویل، پاکستان د هند د حملې په ځواب کې ډزې کړې دي. د باجاور ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وایي، په هغه ضلع کې به په راتلونکې اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړي. نوموړي تیره شپه مشال ریډیو ته ویل، د نورو ضلعو په څیر د باجاور، ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر په نورو عدالتونو کې کښېني او بیا به وروسته په باجاور کې خپل کار پیلوي.
ججز پوسټینګ شوی دی. پوسټونه چې کم وو هغه چیف منسټر اپروول ورکړی دی. یو سیشن جج او درې ججانو پوسټینګ شوی دی. خو دوی ویلي دي چې چونکې دا اول ځل به جوډیشل سیټ اپ وي، نو دوی ورسره چې کوم ایډجاینینګ ډسټرکټس دي په باجاور کیس کې مرګره کې به کښېني، ورځ دوه کې به دوی انشاءالله کار شروع کړي.
سږ کال د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي وو، صوبایي حکومت د نور هیواد غوندې قبایلو ته د عدالتي نظام تر غځولو وړاندې په دې لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي. د شمالي او جنوبي وزیرستان رزمک، مکین، شوال او په ځینو نورو سیمو د واورو ورېدو له وجې لارې بندې شوې دي او د سیمې اوسېدونکي وایي د تیرو دریو ورځو راهیسې په کورونو کې بند دي. د رزمک یو اوسېدونکی نن په دې اړه مشال ریډیو ته وایي، په کورمه کې هم تیره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. خو د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران او په غرونو د واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې له امله یې په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې یوه ماشومه مړه شوې ده. د زیاتې واورې له امله د چمن، زیارت او کان مهترزي لوی سړکونه هم بند شوي دي او په لارو ګڼ شمېر ګاډي ولاړ دي. تیره ورځ د مومندو ضلع په یکغون سرکاري اسپتال کې د گرین سټار یا شین ستوري نومې ادارې لخوا د صحت محکمې خزینه او کارکوونکو ته د مور او بچي صحت، د ماشومانو د ناروغیو په سیمه کې د لشمین یا ناروغۍ په اړه د پوهې یو پروګرام ترسره شو. دغه پروګرام کې ویل شول چې د صحت محکمې زنانه کارکوونکې به کور په کور ګرځي او نورو ښځو ته به پوهه ورکوي. د شین ستوري ادارې یوې مشرې ډاکټر سنم په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل،
چې په ماشومانو کې دومره وقفه ورکوي چې مور او بچې دواړه صحت مند دي. دا زموږ د الله حکم دی چې هر ماشوم ته خپل حق ورکولي او هغه د وقفې نه بغیر نه کیږي. د لشمین یا باندیم خبرې کول غواړو او آگاهي ورکول غواړو.
پا په سیمه کې کارکونکو ښځو ډاکټرانو د صحت خزینو کارکونکو په دغه وخت مشال رډیو ته ویل دوی غواړي چې حکومت د قبایلي ضلعو روغتونونو ته پوره سهولتونه ورکړي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د قطر په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي بیا خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت په ورځ وویل چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې فیصله کړې ده. خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د طالبانو له استازو سره وروستۍ خبرې جدي او مثبتې وي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې په دوحه کې د پرمختګونو ترڅنګ په کابل کې هم د داسې یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی چې له طالبانو سره به په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. سعودي عرب د بشري حقوقو د نیول شو یو شمیر خزینه فعالانو کیسونه عدالت ته وړاندې کوي. د دغه نیول شو خزینو شمیر نه دی خودل شوی خو په اړه ویل کیږي چې د تیر یو کال راهیسې بغیر لستوره بند دي. سرکاري وکیلانو تیر شپنا وخت په یو بیان کې ویلي چې دوی خپلې پلټنې پوره کړې او اوس یې دغه کیس عدالت ته وړاندې کړی دی. وکیلانو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د تیر کال د مئی میاشت کې ګڼې خزینه فعالانې ونیول شوې. په دغه نیول شو فعالانو د زیاتیو او تشدد راپورونه هم دي. د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار ادارې د سعودي چارواکو دغه ګام غندلې دي. په یو بیان کې امینستي انټرنیشنل د بشري حقوقو د فعالانو نیول غندلې او د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او بل خبردار چې پرون د پاکستان شل اوریزه سیالو کې دوه مقابلې شوې وې. په دوبۍ کې په لومړۍ لوبه کې به لوبه کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په سلورو وکټو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز ملتان سلطان ته په شپږو وکټو شکست ورکړه. په ټورنمنټ کې نن او سبا وقفه ده او د ګل په ورځ به دوه لوبې کیږي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی وبې او موسم حال ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.22 روپۍ او په 1.53 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 1.40 روپۍ غسل کیږي او په یو روپیه 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوئټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 کم نه کم 8، بنو کې 13 او ژوب کې 9 او منفی 2، او کوئټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 0 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه به د مشال اړینو واوریدل چې فرخند اسد اورلاندې کول. درنو اردوونکو، که چېرې سره روانې کړې تر پای پاتې شي نو د نورو پټونو تر څنګ د ډیرو پټونو او د ونیز خبرونې تفصیل به واوري. پاکستان هندي پایلټ ابن کبانر ابینندن په واغا پوله هندي چارواکو ته سپارل دی. تر دې مخکې هندي پایلټ په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان ته د هدف په اراده ورغلی وو. دا باجوړ انتظامی چارواکی وای په هغه سیمه کې په راتلونکي اونۍ کې عدالتي نظام کار شروع کوي. قبایل او کوهان په دې اړه څه وایي؟
دا ډېره بهترینه خبره ده. قبایل ډېر زیات خفقان، تحفظات او ستونزې شته. د باجوړ کې په اوږده کنفرانس شوی دی. عدالتونه د دغې ضلعونه ډېر زیات لري دي.
پولیس خبرونه جمهوری غږونه کې بعد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د جمهوری مبارزې په اړه واوري.
موږ سټوډنټو بیا هم لکه دغه کورنو سره تعلق وکړه. چې کوم دا د والي صاحب د مخالف ډلې خلک دي، پوسټر به چاپ کېدو سو چل را ہے په نامو باندې.
دویمه اونیزه خبرونه د سولې په لور هم درخورو. شنی او تبصرې هم لرو له مشال راډیو سره. مشال اړیو د مازیګر څلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پاکستان هندي پایلټ وینګ کمانډر ابینندن تیر ماخوستن په کلک امنیتی انتظاماتو لاندې په واګه پوله هندي چارواکو ته سپارلې دي. په دې اړه نور تفصیل او د پاکستان او د هند ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی په دې اړه تفصیل د احمد الله په رپورټ کې وو.
د پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي وینګ کمانډر ابینندن یې تیر ماخوستن په واګا پولا هندي چارواکو ته وسپارو او نوموړي په پاکستان کې د قید په وخت د نړیوال قانون مطابق پوره خیال ساتلی شوی دی. دغه هندي پایلټ د تیرې چهارشنبې په ورځ له هغې وروستو پاکستاني ځواکونو لاس ته ورغی چې د نوموړي الوتکه میک 21 د پاکستان یوې جنګي الوتکې وویشته او د یاد ملک تر ورقې لاندې کشمیر کې راپریوته. هند ته د سپارلو نه وړاندې د ابینندن یوه ویډیو جاری کړې شوه چې پکې نوموړی وایي هدف یې تلاش کوو چې پاکستان فضايي ورله الوتکه وویشته او د پیراشوټ په مرسته ځمکې ته راورسېدو، خو لاندې ډېر زیات خلک وو نو د ځان بچ کولو لپاره یې منډه ووهله، خو خلک ورپسې وو او په دغه وخت د پاکستان فوج دوه سرتیري راغلل او زه یې د قهرجنو کسانو بچ کړم. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هندي پایلټ د خوشې کولو وروسته بی بی سي ته وویل په پاکستان د نوموړي د خوشې کولو لپاره نه خو څه قسمه دباو وو او نه یې څه مجبوري وه، بلکې دا پیغام یې ورکول غوښتل چې په دې سیمه کې امن غواړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری په 28 د پارلمان ګډې غونډې ته ویلي وو چې د سولې په نیت هندي پیلوټ به د مارچ په لومړۍ نیټه خوشي کوي. د پاکستان او هند ترمنځ هغه وخت او تریخوالی ډېر زیات شو چې د فروری په 26 هندي الوتکو د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي په کولو سره د خیبر پښتونخوا بالاکوټ سره نږدې په جابا سیمه حمله وکړه. د هند بارنو چارو سیکرټري ویجی گوکالی د حملې وروسته مطبوعاتو ته وویل دا کاروایی ځکه ضروري وه چې پاکستان د هغه ترهګرو ډلو خلاف هیڅ نه کوي چې دوی ورته په هند کې د حملو په اړه معلومات ورکړي دي. د حملې وروسته وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې فیصله وکړې شوه د هندي برید په غبرګون کې بعد جوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب پخپله کوي.
مشال اړیدو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا وروستو ک یو لور ته په قبایلي زلو یو شمیر نورو سیمو کې مظاهری روان دي، نو بل خوا ته په کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې مدني فعالان د جنگ ضد مظاهری هم ترسره کړي دي. دوی د جنگ مرداباد او امن زنداباد شعارونه ورکړي. همدارس په ټولنیزو رسنیو هم د پاکستان او هند ګڼ شمیر مدني فعالانو د سولې خبرونه خپاره کړي دي. نور تفصیل د ظفر خان په دې رپورت کې ورو.
د فبروري په 28 په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ ختمولو او د جنگ مردباد او امن زنده‌باد شعارونه یې ورکړل. په اسلام آباد او لاهور کې هم فعالانو ورته مظاهره وکړې. په مظاهرینو کې یو تن ګټار هم په لاس کې نیولې وو او د امن نغمې یې پکې اړولې. د کراچۍ مظاهرې په لسګونو ګډونوالو کې یوه فعاله مهناز رحمان هم وه. نوموړې بیګا مشال رادیو ته وویل د پاکستان او هند ولسونه د جګړې مخالف دي، هغوی غریب نن دی او د غریبۍ د ختمولو لپاره د وسلو جنگ نه بلکې د غریبۍ او جهالت په ضد جګړه پکار وی.
د مظاهره په کولو سره مو د امن پیغام ورکړ. د دواړو هیوادونو ولسونه د غریبۍ ترڅنګ د نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. جنگ لوږه، بیروزګاری او مرګونه راوړي او امن خوشحالي زیاتوي، نو ځکه موږ غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ستونزه کوي د خبرو په ذریعه حل شي.
د پاکستان او هند ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې جنگونه او کړکیچونه پیښ شوي دي. زیاتره کړکیچونه د کشمیر او یا هم په هند کې د ترهګریزو بریدونو وروسته رامنځته شوي دي. اوسنی کړکیچ هم د فبروري په 14 د هند په پلوامه کې د ځانمرګي برید وروسته پیدا شوی. په دغه برید کې 40 هندي ملیشه پولیس وژل شوي وو. د مخکنو کړکیچونو په مهال هم د پاکستان په بیلابیلو برخو او په تیره بیا په قبایلو کې قهرجنې مظاهرې کېدلې چې پکې د هند سره د جنگ شعارونه ورکول کېدل. دا ځل هم که یو لور ته د باجوړ، خیبر، مومندو ترڅنګ د پښتونخوا په یو شمېر سیمو د جنگ په ملاتړ مظاهرې شوي او لا هم دوام لري، خو بل لور ته په لومړي ځل په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په څیر ښارونو کې ګڼو خلکو د جنگ ضد مظاهرې کړي. څېړونکی توصیف احمد خان وایي که څه هم د امن لپاره په کېدونکو مظاهرو کې لږ خلک ګډون کوي، خو دا د ټولنې لوستي، باشعوره او باخبره طبقه ده.
د جنون په ماحول کې دا کمزوري آوازونه دي، خو بیا هم د سولې لپاره پورته کېدونکي غږونه دي. دا د دې سمبول دی چې داسې خلک هم شته چې د امن ملاتړي دي. په دې لړ کې فاطمه بوټو ډېره ښه تبصره کړې ده. هغه وایي د جنگ په ماحول کې د سولې خبره کول لویه بهادر.
کړی ده. ډاکټر توصیف زیاتوي د دواړو هیوادونو رسنۍ د جګړې په حق کې په پروپاګاندا بوختې دي او د خپلې ګټې او د مخالف د ماتې په خبرونو د عامو خلکو وینه په جوش کې دراوستلو هڅې کوي، او دا لامل دی چې د جنگ ملاتړ کوونکي په زیات شمېر کې تر سترګو کېږي. د امن لپاره د مظاهرو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم د جنگ نه غواړو او چای جوړ کړی جنگ مو جوړوي تر عنوان لاندې لیکنې کېږي چې پکې د هند او پاکستان ډېری خلک برخه اخلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږ قدرمنو اوریدونکو، پاکستان د اسلامي هیوادونو د سازمان او آی سی د غونډې چې کوم پرون تر سره شوی واغینه د بایکاټ اعلان کړی وو، په دې اړه نور تفصیل به د احمد شیبر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پر ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. ښاغلی قریشی د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې پر ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوئ، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي، او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز.
مشال اړتیا تاسې غوږ کې خدمت درکو. د باجوړ ډیپټي کمشنر وای په هغه ضلع کې به په راتلونکي هفته کې عدالتي نظام کار شروع کړي. د باجوړ په ګډون د ټولو قبایلي ضلعو قاضیان به د موقتي مودې لپاره له هغو ضلعو بهر په گاونډي ضلع کې کینی او د قبایلي ضلعو مقدمه به اوري. ځینې پهان او قبایل په نورو ضلعو کې د عدالتونو په جوړولو اندېښمن دي، خو ځینې بیا دا ګام لویه لاسته راوړنه بولي. تفصیل د ظفر خان په دې رپورټ کې.
د باجوړ انتظامی چارواکي وای په هغه ضلع کې به راتلونکي هفته عدالتي نظام کار شروع کړي. د ضلع ډیپټي کمشنر عثمان مسعود بیگا مشال رډیو ته ویل د نورو ضلعو په څیر به د باجوړ قاضیان هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر کینی او بیا به وروستو باجوړ کې خپل کار شروع کوي.
ججز پوسټینګ شوی دی، پوسټونه چې کوم هغه چیف منسټر اپروول ورکړی دی، یو سیشن جج او درې جنرال پوسټینګ شوی دی. خو دوی ویلي دي چې چونکې دا اول ځل به جوډیشل سیټ اپ وي، نو دوی ورسره چې کوم ایڈجاینینګ ڈسٹرکٹس دي په باجوړ کیس کې دا تیمرګره کې به کینی ته اوورز وکي به دوی انشاء الله کار شروع کړي.
قبایل تیر کال په مای کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شو. لدې سره په قبایلو کې له پخواره هسه رایج قانون اف سی آر ختم شو او موقتی نظام نافذ شو، خو پیښور های کورټ هغه وزنډو. اوس مهال په قبایلو کې هیڅ یو عدالتي نظام نشته. د فاټا وکیلانو اتحادیه بانی او پخوانی مشر کریم مسعود قبایلو ته د عدالتي نظام غزول لوی پرمختګ ګڼي.
راحت نه پس کا پاول زل خکار شوی دی، ټیکار شوی دی، نو دا د ججانو چې کومه تعیناتی ال تصویر د جډیشل مجلسټانو شوی دی، دا ډیره بهترینه خبره ده. که هر څومره ګنده قانون ویلتا ایف سی آر وی آئی جی آر وی، کم از کم دغه قانون مس یوز بنه کیږي. پشاور هایکورٹ، پشاور یو ډیر غټه توره دا وکړله چې امیجیټ یې قبایلو ته ججان ورکړله. ټرین ججان دی دغه په ضلعو کې آلریډي کا کړی دی.
خو بل قانون پوه د پښتونخوا د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وای له قبایلي ضلعو بهر عدالتونو جوړول نه یوازې قبایلو ته د تګ راتګ په برخه کې ستونزې جوړوي، بلکې په هغه ضلعو کې د وکیلانو په بار کونسلونو جوړولو کې هم مشکلات پیدا کوي. هغه وای په دې لړ کې حکومت او ضلعي انتظامیه سره معلومات شریک کړي، خو چارواکو لا هم جواب نه دی ورکړی.
عدالتونه ورکړل نو په هغې باندې د قبایلو ډېر زیات خفقان، تحفظات او ستونزې شته. لکه په جول کې پرون نه بل ورځ پرېس کانفرنس شوی دی. عدالتونه د دغې ضلعونه ډېر زیات لرې دي.
خو د باجول ډپټي کمشنر عثمان مسعود وایي دوی هر وخت تیار دي چې قاضیانو او وکیلانو ته په ضلعه کې ټولې لازمي اسانتیاوې ورکړي.
خو د خلکو ډیمانډ دا دی چې که په ډیسټریکټ کې دننه نو بیا غلط لگ رات لگ آسان شي دي خلکو ته پاره څنګه ورلا ارینجمنت کړی دي. ان شاء الله موست ویلکم کله هم راځي آفیسز او ریزیدنسز د ججز لپاره ان شاء الله.
قبایلی ضلعو د عدالتي نظام لپاره پېښور های کورټ یو کم شپېته جوډیشل افسران نومولی دي. همدارس خیبر پښتونخوا حکومت په هغه ضلعو کې په عدالتي دفترونو کې د کار کولو لپاره 900 او 800 د نوو برتیانو لپاره اعلان کړی دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال اړیتو تاسو غوږی قدم لرودونکو په مومندو کې د صحت محکمې خزینه کارکونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په صحت مرکزونو کې د ورته بنیادی سہولتونو ورکړي. نور تحصیل د شانواز ترګزی پر رپورٹ کې ورو
پرون په یک غوړ سرکاري اسپیټال کې د گرین سٹار یا شین ستوري نوم غیر سرکاري ادارې لخوا د صحت د محکمې زنانو کارکونکو ته د مور او بچی صحت، د ماشومانو د ناروغي او په سیمه کې د لشمین یا نوم خوریدونکو مرض په اړه د بیداری لپاره یو ورځنی پروګرام وشو. په دغه پروګرام کې وویل شو چې اوس به د صحت د محکمې زنانه کارکونکي کور په کور ګرځي او نورو زنانو ته وایي چې هغوی خپل ماشومان د ناروغيونه او حامله زنانه د خپل صحت څنګه خیال وساتي. د گرین سٹار نوم غیر سرکاري ادارې سینیئر پروګرام منیجر ڈاکٹر سنم مشال ریڈیو تا وو ویل
گرین سٹار چرے ہم دانے ہوئی چی جی ماشومان بند کئی گرین سٹار دتا ہوئی جی چی پا ماشومانو کے دمر وقفہ ور کئی چی مور او بچے دوانا صحت مندی دا زمونگ دا اللام حکم دی جی چی ہر ماشوم تخپل حق ور کولی او اغا دا وقفے نا بغیر نا کی گی جی فیملی پلاننگ حوالے سرا دا لشمین یا باندیم خبر کول غواڑو او گاہی ور کول غواڑو
دا صحت دا محکمی کارکون کو زنانو مشر ایل ایچ ڈبلیو فوزیا وائی چی دا ہوئی چی ضرورتون ہم وو خونن ور سرا دا گرین سٹار او دا صحت دا سرکاری محکمی چارواکو ژمنه وکړه چې ضرورتونه به ورته پوره کوي.
د ټولو ناول بزه تاسو ته دا خبر او کم چلی به روم نزوس په دې سات راووت ما یو ډیلیوري کنډکټ کړه. نو زما خدا خواهش دی چې کوم ته میډیسن یا اوبستریکټیکل ایمرجنسی ریلیټډ میډیسن یا ډرګز ملو شي نو دا به زموږ د پاره زموږ د قام د پاره ډیر لوی خیګړه شي.
د یکغون سرکاري روغتون زنانه میډیکل افسر فایزه رحمان وایي چې هغه ته زیاتره زنانه داسې هم راځي چې ورته وایي خپل ماشومان او یا ځانونه په دمګرو دم کړي. نو همدا وجه ده چې دغه زنانو ته پوهه ورکول پکار دي او هغوی لګیا دي دا کار یې خپل ذمہواري سره شروع کړي.
بالکل دې باندې پروګرام سکول پکار دي چې کم کې د کمیونټي لوکل خلکا پارټیسپیټ کړي او هغه ته دا آگاهي ورکړي چې ټیک شو دم درود ور سره سره کوي. بالکل میډیکل فیسیلیټي اغشتل ډیر زیات ضروری دي او دا غي نه اغشتل نقصانات هم ورته بیان کول پکار دي.
د گرین سٹار غیر سرکاري ادارې لخوا وویل شو چې په راتلونکي کې به د هغوی ټیمونه واړو واړو روغتونونو ته ځي او په هغه ځای کې به هم زنانو سره د بیداری دغه سیشن او یا غونډې کوي او دوی زیاته کړه چې په روانه هفته کې به یو ویډیا میډیکل کیمپ هم د محمود ضلع دننه لګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو د کورمې د پاړه چمکنی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سرکاري اسپیټالونو کې د ډاکټرانو او نورو عملې پوره کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. تفصیل د طارق اورغزې په دې رپورت کې ورو.
د حاجی خیلو انجینیر او بیت چمکنی وای هلته بنیادی صحت مرکز په نامه سلور هسپتالونه دي خو کالونه وشول چې په هغو کې ډاکټران او نور عمله نشتا.
هر بیا چیزو پارا ډاکټر نرس هغه پکوروي ال ایچ وی پکوروي چونکی ساغه شتونه دیو چې ناغه شان پرتی دي هغه کې د صحت د پاره سهولیت نرشي هغه د مود صحت د پاره سو استعمال ولې نشو. د کوم عوام د حکومت نه د مطالبه دي سدا بیا چیو سي دي د فنکشنل کی دي د ډاکټر ویر کی او نرس د ویر کی او ال ایچ وی د ویر کی سب مو خلک حکومت دی هغه بنیادی سهولیات سره هغه خپل کور من خپل کلی باندې وخصتل شي.
د ګوګانې اوسیدونکو تاجمیر وای ځای خلک د صحت بلډ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې هلته په هسپتالونو کې دومره سہولت هم نشته چې د معمولي ناروغۍ علاج وشي.
هسپتالونه د کولو کولو شوي دي، چوکیدارانو ښې تنخواني پیخلي، ډاکترانو تنخواني پیخلي، او ډاکترانو څوک پیښورو کې ډاکټري پی کوي، څوک سادوی کې ډاکټري پی کوي، د مو کلو علاقو کې ډیپټي نه کوي. یا ډاکترانو هغه د واجې نه د مو ته بیماری جوړ شي، هغه مو پړه چینار ایمرجنسی ته رسو په نیمې شپې، او ځان لیارې کې رسم را شي، او ځان بیا سادی هسپتال ته ورسو. سادی هسپتالو کې داسې ځنه وخت کې ډاکټرو نه وي، بیا مو ته یو نیم نرس وي، ډاکټر مکټر وي، وړوکی هغه ته کومډر، هغه بیا مو ته پرچارو کې تاسو پیښور ته لاړ شو. نه بیماری د پیښورانه وي، د سادی کنټرول وي، د پړه چینار کنټرول وي، د مو د کلی کنټرول، د ډاکټر کنټرول وي.
بلخوا د سیمې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي د ټولې کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی، خو دغه مسله به تر نوي برتې پس حل کیږي چې ولله کوشش روان دی. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي هلته د یو شمېر هسپتالونو لپاره مخکې حکومت د ډاکټرانو برتی کړي، خو مسله دا ده چې هغوی مزید روزنې د اخستو په بانه ډپارټمنټل جوټانې اخستي، چې له وجې دا کمی نور هم ورسره زیات شوی دی.
سپیشلسٹ، میڈیکل سپیشلسٹ، معشومان سپیشلسٹ، گائن سپیشلسٹ، سرجیکل سپیشلسٹ، اور خبر آشی دی دری میشتے کے دن دن بہوچی مونگ پہ لگے، اور سلکی وزیر اعظم سے ممتاد آگا دے رکم اسی نیز دی پینڈنگ داو کے.
دا صحت محکمہ دا ریکارڈ تر مخاپو کورما کے دوویش بنیادی صحت مرکزون پر شمول تر آوی اوزیاد ڈسپنسریان او پدرو مرکزی ہسپتالون کے دا وقت ترش پہ تو پورے ڈاکٹران کار کبھی پسیما کے اکثر ہسپتالون دا ڈاکٹرانو لکمی سرا مخامختی. تاریخ رگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
ستاسو ستونزه
دلته وو ډیر لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري، او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړل شي، نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي.
ستونزه او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
خدمتونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د قطر په پلازمینه دوحا کې طالب استادو سره د دوه ورځې د وقفې وروسته د سولې خبرې اترې بیا پیلېږي. نور تفصیل د مشه بر په رپورت کې ورو.
د قطر په پلازمینه دوحا کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استادو او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلې شي. دا خبرې چې د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد کوي، تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې، درې ورځې دوام وکړ، بیا پنځشنبه او جمعه د سلا مشورو لپاره د خبرې طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شخیدلی دی. درې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډېر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه ده ورکړی، خو ټاکل شوی ده چې نږدې دوې اونۍ وروسته د کپ په شپږویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي
لویه جرګه بحثی که انشالله میکنه ده این امی مورد میباشه که
دلوی جرگه چکم بحث به انشالله وکلی پا دیاره بوی چه غیر رسمی مذاکرات اتسرنگ کولیشی رسمی مذاکراتو لار پرانیسی، در رسمی مذاکراتو لپاره زمینه برابر کلی، رسمی مذاکراتو تا زیان و نرسوی اغه پیاوری کلی. دا دلوی جرگه ده بحث یو موضوع ده او ده از مش ورندیسته.
بحثی لوی جرگه میباشه انشالله که پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږو ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلېږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوی نورې مهمې مسالې دي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
مشال ورته تاسو غوږی کډرونه دونکو وښوي د مازیګر چلونی په بجې فرخند اسد د خبرونو لنډې زو.
د پاکستان د فضائی حدودو سرغړون کې هندي هوا باس ابینندن تیر شپه په واغا پوله د کاغذي کاروای وروسته هندي چارواکو ته سپارل شوې ده. د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان پوځ د فبروري پر 20مه کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن غرمه په یو بیان کې ویلي د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. پوځ وایي دغه پیښه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوي چې پاکستانی عسکرو ځوابي ډزې کولې. د باجوړ ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وایي په دغه ضلعه کې به په راتلونکي اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړي. نوموړي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په څیر د باجوړ ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلعې بهر په نورو عدالتونو کې کښېني او بیا وروسته به په باجوړ کې خپل کار پیلوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان رسمک مکین شوال او په ځینو نورو سیمو د واورو ورېدو له وجې لارې بندې شوې ده. د سیمې اوسېدونکي وایي د تېرو درې ورځو راهیسې په کورونو کې بند دي. په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. خو د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران او په غرونو د واورې د ورېدو لړۍ روانه ده. تیر ورځ ته مومندو ضلع په یکاون سرکاري اسپتال کې د گرین سٹار یاشین ستوري نومې ادارې لخوا د صحت د محکمې خزینو کارکونکو ته د مور او بچی د صحت د ماشومانو د ناروغیو په اړه د پوهې یو پروګرام ترسره شو. د قطر په دوحا کې به نن د افغانستان او سولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي او سعودي عرب د بشري حقونو د نیول شوو یو شمېر خزینو فعالانو کیسونه عدالت ته وړاندې کوي. پرون د پاکستان شل اوریزا سیالو کې په دوبی کې په لومړۍ لوبه کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز ملتان سلطان ته په شپږو وکټو شکست ورکړه.
فرخند اسد وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو اوس درته په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونه در خبرونو. راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته وښو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې له افغانستان د روسانو د وتلو ډیر شو کلنو په پوره کېدو خو دلته د جګړې نه ختمېدو او همدارز یوه مرکه درورو. په دې مرکه کې تاسو د هغه بنسټ په اړه اوریدل شئ چې له تاریخه د زده کړې درس ورکوي. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونې ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د 2019 کال فروری په 15مه له افغانستانه د پخوانی شوروي ځواکونو د وتلو دیرش کاله پوره شول. د جګړه کې په لکونو خلک ودل شوي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. تر اوسه هم په میلیونونو افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه ځانګړی راپور لرو. کله چې د 1990 کال د فروری په 15مه روسي پوځیان له افغانستانه ووتل نو د سرحد اغاړه منتظر او روسانو یې په نڅا او هرکلی وکړ. په دې توګه په افغانستان کې د شوروي ځواکونو هغه یرغل پای ته ورسید چې په 1990 کال کې یې پیل کړی و. د روسانو د یرغل په مهال خوشا 15,000 روسي پوځیان ووژل شول. په جګړو کې په لکونو افغانانو هم ژوند بایلود او په میلیونونه نورو هیوادونو ته کډه شول.
زیرا
له افغانستانه د روسانو وتلو په مهال د ډاکټر نجیب الله حکومت چې درې کاله پاتې شو.
سوله د خلکو د زړه غوښتنه ده. زمون مخالفینو د اخري فتح پوري د جنگ د دوام شوهر ورکړي چې خلکو ترې نفرت خودلې دي.
که مردم از آن نفرت دارد.
ډاکټر نجیب د مجاهدینو سره د سولې کوشش وکړ خو بریالی نه شو. تر هغه وروسته د افغان مجاهدینو ترمن د واک لپاره جګړې پیل شوې او یو ځل بیا په زرګونو خلک ووژل شول. خو بیا هم د نړیوالو په هڅو مجاهدینو حکومت جوړ کړ. دا شریک حکومت په 1996 کال کې د طالبانو په لاس چپه شو. د طالبانو په محل د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې چې په نیویارک کې حمله وکړي. له دې وجه امریکای په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت ختم شو. حمید کرزی د نوي ادارې مشر شو. وروسته د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې وشوې. نوي ښوونځي، کارخانه او سړکونه جوړ شول. خو طالبانو خپلو جګړو ته لا هم دوام ورکړی او یو ځل بیا په زرګونو خلک په دې جګړه کې قرباني شوې دي. افغانستان دا مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی.
انشاءالله تعالی سولې راتلونکی ده. باعزت سولې، پایدار سولې، تل پای سولې.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوس د هغه بنسټ حال درکو چې د تیر وخت کیسو د ساتلو لارې غواړي د افغانستان په سوله کې خپل کردار تر سره کړي. کاکړ تاریخ بنسټ یا کاکړ هیستری فاونډیشن د ډاکټر حسن کاکړ په نامه په کابل کې جوړ شوی دی. ډاکټر حسن کاکړ تاریخ پوه چې په برتانیې کې د ډاکټورا تر کچې زده کړې وکړي او په امریکا او افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د تاریخ استاد پاتې شوی. د افغانستان په لغمان ولایت کې زیږیدلی هغه په پښتو، انګریزي او دری ژبو اتلس کتابونه او په سلګونو علمي مقالې لري. نوموړی د 2018 کال د جنوري په 15مه په کالیفورنیا کې وفات شو. دا پوهان حسن کاکړ زوی او د کاکړ تاریخ بنسټ جوړونکې کون کاکړ وایي له دې لارې غواړي افغان ځوانان له خپل تاریخه په داسې طریقه خبر کړي چې هغوی یې د هیواد پرمختګ لپاره ته زده کړه وکړي. نوموړی سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې بنسټ یا فاونډیشن هدفونه راته تشریح کړي.
د بنسټ اصل هدف دا دی چې د افغانستان خو ډېر یو لرغونی تاریخ لري او موږ تاریخ ډېر اړخونه موږ هم روښانه نه دي، نو څنګه وشو کولی چې د افغانستان تاریخ او د جامع شناسي په یو مسلکي، علمي او معیاري سطح باندې دې موضوع کې تحقیق وشي، لیکنې وشي او دا د خپل د افغانستان د خلکو لخوا خوشی او نور سره شریک کی. نو دا لوړ هدف همدغه دی. دې موضوع کې نو بیا لیکوالان دي، حسن کاکړ د دې ډېرې لیکنې دي او نور داسې لیکوالان دي چې موږ څنګه وشو کولی دی دوی نه د دوی دا کتابونه نشر کو دوستانو ته ورسو.
کاکړ صاحب، دغه کار چې تاسو کوئ د اوسنی حالاتو ته په کتو سره چې کوم حالات دي، کوم جنگونه دي او جنجالونه دي او بیا د سولې خبرې هم اوس روانې دي، په دې کې د ډاکټر صاحب حسن کاکړ کار څومره اهمیت لري چې خلک له تاریخ زده کړه وکړي او هغه غلطین یا هغه اشتباهات چې تیر وخت کې شوي دي هغه بیرته تکرار نه کړي؟
دا ډېر یو مهم موضوع ده او یو علت چې خلکو ڈیر اقبال مملکت یا ڈیر اور تاریخی مملکت ہے، امنگا کم مشکلات سے ہوئے موضوعات سے من لگی نہ آواز من نہیں ہوئی بلکہ تاریخ پسپو کے مغرو ڈیر دل وقتوں کے منگا جیسے مسائل تو لوگ منگا تاثلی دل جاتا مشکلات آ پیدا شل کم اساسی بن سے کن داغے لاڑل او جامع انارشی خواتا لاڑا نو دے مورد کے آسان کاکر خل بیر بیر کتابوں کی چھپان پاندرزی کے گئے ہم تو پختو فارسی کے بھی بیرے لکھی میں دلو دل شدا فیصلے پسے ترتیب پشولے او ولی وشولے بچا پکے باہرینی پکے سلا سنو تو داغی پکے نکلے میں گئے او داخلی موضوعات بھی داغی نتیجہ کے جنگ ہوا تلاڑو جنگ نہ بالکل دس برقوش برف یو حالت میں بیا زان وجو تین سبق حاصل کو بیل بیل رکھوں دی تم باغ جزیات کتابوں لکھے نکلی چھپے باسی میں کیا تھا جو جنوا د جنوی کوچ کوم جوړا وا د قرارداد هغه مورد کې ډېر اوږده لیکنه ده چې بیا هم موږ تاسو ته وګورو په اوسني حالت کې چې اوس بیا خبرې روانې دي چې کېدی شي د خارجیانو اونچان افغانانو یا بیل ګروپونو لخوا کوم قرارداد بیا دې منځ کې وشي، نو بیا هم فکر کوم چې ضرور ده چې موږ تاسو وګورو دغه مخکینی اشتباهات بیا تکرار نه شي. نو دغه هر اړخ کې که سړی ووایي او یعنې موږ تاسو درسونه شته دي بیا دې نه مخکې اته یعنې دغه نورو معاهدو ته چې وګورو چې موږ افغانستان پکې یا د افغانستان بیر ګروپونه پکې شامل وو او د هغې اثرات او نتیجې څه وې، نو ډېر څه ترې نه زده کېدلی شي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
قدر منو دونکو د سولې په لور خبرونه تاسې واوریدله. اوس درته لژمن سره سم دویم اوریزه خبرونه جمهوریت غوونه در خبرو. د نن خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د زندانونو په اړه ده. دا پروګرام عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړي. نننۍ خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا د مشر مختار یوسفزی د مبارزې په اړه ده. مختار یوسفزی چې په 1988 کال کې سیاسي مبارزه پیل کړه نو 12 کلن وو او وشتانې تک تور وو. نن په 2019 کال کې 38 کلن دی او وشتانې تک سپین دي، خو د مبارزې جذبه لا هم هغسې تانده ده. خو د ده 50 کلنه سیاسي مبارزه له کړاوونو ډکه ده. مختار یوسفزی چې د مختار لالا په نوم هم پیژندل کیږي، د 1955 کال د مارچ په 3 نیټه د سوات په بنکټ کلی کې زیږیدلی. له فتح پور سکول لسم او له جانزیب کالج 14 پاس کړی، خو په اوم جماعت کې وو چې هغه په کلاس کې یو ترانه وویله.
جوړ زموش په وینو دی، دا نه دی د خان وطن، دا دی د مزدور وطن، دا دی د کسان وطن.
هم د دې ترانې لوجی مختار یوسفزی له سکول وایستل سو. دا هغه وخت و چې سوات لا هم ریاست تو او پر سیاست پابندی و. له ترانې ښکاری چې مختار یوسفزی د طبقاتي سیاست تر اثر لاندې وو او هغه وخت په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقوقو سیاست له نېشنل عوامي پارټۍ د افضل منګش په مشرۍ د بیلسوي نیپ مزدور کسان ګوند کولی. مختار یوسفزی لا هم په اوم جماعت کې و چې په 1988 کال کې په سوات ریاست کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره د والی حکومت پر ضد تحریک پیل شو. مختار یوسفزی د دې تاریخ برخه وو او هغه ورځ یادوي.
سوات په خلاف دغه شروع شو دا کم تحریک په سوات کې، او پاره کې بنګش صاحب دی او د اجمل صاحب دی، دا خلک په کې ډېر پیش پیش وو. نو مونږ لا حکیم صاحب په ذریعه دغه شي سره وابسته شو. بیا لاسې څه پوسټرې موسټرې به راتلې، هغه پوسټرې په مونږ باندې به لګولې. مونږ هلکانو دا سیپال په کالو 15 کالو چې بیا د سوات مرجر په 1969 کې وشو. منګ سټوډنټ وو، بیا هم لکه دغه کورونو سره تعلق وکړه چې کوم د والی صاحب د مخالف ډلې خلک وو. پوسټر به چاپ کې ده، سواد چل رہا ہے په نامو باندې. اما ته یاک چې دا منګ له ګول او په نش واتش په ته په یقین میاشت کې بیا پرخه نه کې خلک ونی منګ دنیو نه بچو منګ نه نو.
مختار یوسفزی څو کال وروسته یعنی د 1980 لسیزی په لومړی کلونی کې په جانزیب کالج کې داخله واخیستله. هغه وخت ذوالفقار علی بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو. مختار یوسفزی او ملګریو د زدکونکو د حکومت لپاره احتجاج وکړ چې په نتیجه کې هغه په لومړي ځل جیل ته واچول شو.
اول ورځ په 15 په مارچ کې ونیو شو، گرفتار شوم. د بوټو سره زمانہ وا اول ورځ په هغه کې جیل ته لاړم. منګ د سټوډنټو د ترانسپورټ مسله وا، په هغه موږ سټرایک کړو. نو تقریبا دا چې درې میاشتې بیا موږ په جیل کې وو، درې میاشتې پس بیا مقدمه جوړ کړل. هغه وخت خو دا ڈی پی آر چې کوم دی دا یو عام د پوا، نو دا به هر یو کس چې به نو داسې پاله ګل کې یا په سیاسي دغه کې دیو به پی ڈی پی آر لگاو. نو موږ مانی ما ڈی پی آر ولګاو درې میاشتې پس بیا را پرېښود.
په دې وخت کې مختار یوسفزی په سیاسي توګه هم وشار شوی وو. د مزدور کسان پارټۍ له مهمو غړو وو او د دې ګوند په ټوله صوبه کې د خانانو خلاف کسان تحریک چلولی. بیا په 1988 کال کې جنرال زاولک مارشال ولګوله چې د مختار یوسفزی ګوند یې مخالفت وکړ او نتیجه دا شوه چې هغه بیا د زندان تورو تمبو ته ورسید.
نو د زاولک مارشال چې ولګېدل موږ بیا د مارشال مخالف وو. ظاهره خبره ده چې سخت مخالف یو لدی اڑان دی دا بوٹو چی پانسی پاگے کے ہم منگ مظاہرے کڑے ہوئے بوٹو دا پانسی پہ خلاف ہو نوغه خبري هم له ما سره بیا زمند پټي خلک هم اوس مند پټي نه علاوه نور سیاسي مشران ونی ول مختلفو جیلونو ته بیا بوتل تقریبا شپږ میاشتې یا پینځه میاشتې مونږ په جیل کې تیر کړې بیا مونږ راپلې خو دیدو
خدا جل مختار یوسفزای را خلاصو خو څه وخت ورسته بیا ونی ول سو
نور له سوا اچیا کې مونږ بیا گرفتار شو مونږ بیا گرفتار شو پاره کې مونږ په کور باندې چاپ والا مونږ چې کم داسې کتابونه په کور کې پاتې وو هغه جوړل او داسې یو اخبار په هغه وخت کې مونږ مارشل لا په خلاف وشتو د سهار په نامه نو په هغه کې د مارشل لا په خلاف خبرې وې په هغه کې بیا زه گرفتار کړم نو هغه واري بیا زه مانا ٹارچر روم ڈیر شما دو دیکھتا دی پا ٹارچر سل کے پاتی شما دری سرور میشتین پا جیل کی تیر اکلی پا آغا دل باندی نو آغای کی بیادا سی مختلف پو ٹارچر سلونو تا دی بالا ایسار تیرا وستا ما ورسکتا بولے ما بنیر کی میں سوشفے وکڑے تو تالی تانا کی او بیا آسیر کی دا مندور دا سیئے تانا ما پا آغای کی آسیری وال بیا آغا دیتا بوت لب تشدد کرو
دادا مختار یوسفزی دا سیاسی جون تر ټولو دردناک نیونه وه هغه تر دود دیر شورز پوری په مختلفو ټارچر سیلونو کې وساتل سو پر مختار یوسفزی تشدد دومره زیات سو چې هغه د تر سو چې فکر وکي چې څنګه پولیس والا و پاروي چې هغه و وژني هغه بل اخر یو حڅه وکړه
تشدد بالکل داسې د برداشت نه وته وو د خپل مې پر سیدلې وجود می چې کندې دا ټول پر هر پر هر بیا نو نه نکړو بیا هغه سګونه نیولې په دې جامو په بون خاطر د ګرمۍ میاشت وا د دې فرز ما یو جوړه جامې اغوستې وې هغه کې هم بلا ګندو نشیو نو زه دې تنګو ما بیا لاغه به وجود کم وړو چې کمره او پاره کې به غټ بل په لګولې نو سیم پاره کې جون ګرانو والټ کول دا په کوم روانو به خو دی وا بیا زه دې نتیجې ته ورسېدم دا سړی ما وپېژن چې خوب راغلی او داسې دیوال ته مې ډډه وهلی وه زه زه ټېل والم او داسې په غوسه یې راته وی خوبونو ځای نه دی ویشه ما بیا د خولې نه تنزلو خاطره دا مې همدې دپاره وکړو چې یاره دی په دې خفه شي او په ما باندې یو ګزار یا ډز وکړي یو شی وکړي چې دا کیسه ختمه شي د خو مانا ډېر زیاتې تنګ کړم که نه مرګ مې بهتره ګاڼه
مختار یوسفزای په ټارچر سیلونو کې له تشدد سره مخامخ خو خلته کورنۍ په لادرکه کسانو کې حسابلې د نموړي شاوخه 15 اویا کلنه مشرخور بخت بنا هغه کړهونه یادوي
د بیا ونیو درې میاشتې ناپته چا وی سترګې تیستلې چا وی نکونه ویستلې چا څه چا څه د ما مور هغه با جړل سوال وکاو چې خدای زما زوی ښکارا کې خدا پولیس وراتلو او فوجان او دولس جار لستانه براتلو او هر مازیګر او زمنګ واړه به موږ غلا ول او زمنګ یان دی میان دی موږ به ټول لکا څنګه ول چې دا موږ ته یو خای کتابونه را لرا کای چومبه به زمنګ په وړو کې منډلې پتنرونه کې پټ پټو کې منډلې او کتابونه به کتل
خو مختار یوسفزای له ټرچې سیلونو څخه راوېستل سو او د درې میاشتو لپاره جیل ته واستول سو روسه د منګوري عدالت په ضمانت خوشی کړی خو هغه بیا هم د جنازې او لک د مارشال پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ بیا ونیول سو خدا ځل کته هم تر دولس ورځې پورې تشدد پر وسو خو وای چې د تیر ځل په شان تشدد نه وو په 1901 کال کې د جنرال زیولک د مارشال خلاف ایم آر ډی تحریک پیل سو چې مزدور کسان پارټۍ هم برخه وه مختار یوسفزی د ګوند لخوا په دې تحریک کې برخه واخیسته خو د پارټۍ حکم وو چې گرفتاری به نه ورکوي
دلته په راتې خور کې مونږ د ایم آر ډی د تحریک چې کوم زمونږ د پارټۍ لخوا د غو د زموږ خلک به موږ واستل او گرفتاریان به موږ کولې نومون داسې په ولس کې خپل ایجوټیشن کاو خپل ملګري به هم گرفتارۍ ته اوسېول نافرمانۍ ته تیارول نو اوله ورځ ماشاءالله په 14 اگست 1983 باندې دا شروع شو په هغه ځل باندې مونږ څلېرېش کسان په یوه ورځ گرفتار شو زمونږ پارټۍ بیا مونږ په دا چوکونو باندې گرفتارۍ ورکولې مسلسل او په علاقه کې مونږ ماشاءالله په خلاف ایجوټیشن کاو دغه وخت بیا زه مفرور وم هغه کې ما ته یاد چې مردان ته مونږ تللي وو هلته میٹنگ وو د شپې هلته بیا ما ته د پالج حمله را باندې وشو بیا زه راغلم ملګرو بیا په بدل نوم په مردان اسپتال کې داخل کړم دوه درې څلور ورځې بیا اسپتال کې وم.
په 1968 کال کې د مزدور کسان ګوند او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا نیب ترمنځ اتحاد وسو چې وروسته دغه اتحاد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په نوم په یوه ګوند بدل سو. له هغه راهیسې مختار یوسفزی د دې ګوند یو له مهمو مشرانو دی. د جنرال ضیاءالحق مارشال ختمه سوه، جمهوري حکومتونه جوړ سو، خو بیا 1999 کال راورسید چې جنرال مشرف بیا مارشال ولګوله. مختار یوسفزی د دې خلاف بیا مبارزه پیل کړه، خو په عین وخت کې د 11 سپتمبر د امریکا بریدونه وسو. وروسته امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ، په پاکستان کې ترګری او انتیا پسندۍ سر راپورته کړ، وسوالو طالبانو سوات ونیوي او مختار یوسفزی د وسوالو پر ضد ولس منظمول پیل کړل. طالبانو هڅه وکړه چې هغه ته زیان ورسوي.
زپه خور کې په خورز باندې ما رونه شکور کی وو ترونه مې دا ترونه په دغه تو څنګه مې دا شی متوقع و موږ د پاره چې راځي به دا کار کوي نو موږ دا څه ته اوس ته تاریخ په لنیولې و نو بیا شاید په لار کې خلکو ته ویلی یا څه د غشو کې ځای مال دا نو دې بیا د لارې نه وګرځي دا څنګه موږ نه چې وو غو ته موږ دا ویلو چې را موږ نه نه خلک نه پیژنو البته موږ ته کار ته وانه راشي خدا کار وتا شو کوی زه به خپل کلی جماعت کې شو نور زین چې موږ خبره کړې و چې کدل ته چا طالب را وستو یا چا د سبل سړی را وستو نو موږ به تعلقي ذمہوار به هغه سړی نو له دې سره هم خلکو احتیاط کاو زم ځل خو زه په کلی کې نوم دی راغلل جماعت هلته څه تاسو پوښتنه کړې و نو غږ یې نه وکړې بس واپس تللی دی لکه زم غرض یې نه دی لرلې.
قدرمنو اوریدونکو، په جمهوریت غونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي او پارټي د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنیول سور پنک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه غاڼې سرارتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند 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 خو لای دی ژوند ژوند منی سے جن دن تٹو پک منی سے دیکھے رات کتاب کے دوان کھیدی یا بڑکا دتاؤس بلد جانان تصویر ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه او سترګو کې د پټو غم خون خولای دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیح د یوې مینې تو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رک دې ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی